ستړي مشه اوریدونکو په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې د مشال رادیو په دوه مخبرونه کې بیا هم زه نجیب امر ساسو کوربه يم. نوې موضوعات تر سره دی او نس پروګرام به هم د دې خبرونې برخه وي. خو په سر کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه ورو د انیس اجمل نه تر هغه وروسته به ته د دې خبرونې راپورونه معرفي کو او بیا به یو په یو راپور نورو مایکس فارم خپل همکار انیس اجمل ته.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، افغان ولسمشر له پاکستانی وزیر اعظم سره په خبرو کې د پیښور بډبیرې د برید غندنه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په وروستیو 1400 کالونو کې د ماشومان او میندو د مړینې کچه څلور چنده کمه شوې ده. او چارواکي وایي د عراق په بغداد کې په څلورو بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی دی چې هیواد یې چاته هم د دې اجازه نه ورکوي چې له خاورې د ګاونډیانو پر ضد کار واغستل شي. نن د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د یو چارواکي په حواله ویل چې ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډبیرې د پیښې غندنه وکړه. یو وار یې بیا پر دې ټینګار وکړ چې کله یې هم د بل کوم هیواد پر ضد د خپلې خاورې استعمالېدو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. پاکستانی چارواکو ویلی دی چې د بډبیرې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په یو غونډه کې په بډبیره کې د هوایي ځواک پر استوګنځي د تیرې جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث شو. پریکړه وشوه چې د دې حملې په اړه به شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي. د پاکستان امنیتي چارواکو پرون ویلی دی چې یو خفیه پوځي عدالت له ترهګرۍ سره تړاو لرونکو مقدمو کې نو کسانو ته د مرګ او یو تن ته د عمر قید سزا اورولې ده. د پاکستان د پوځ ویان آسم باجوا د تورنو کسانو په اړه ویل چې دوی توندلاري ترهګر دي چې لسګونه عام وګړي او قانون نافذ کوونکي کسان یې وشلې دي. د پاکستان پوځ وایي هغه لس کسان چې ورته د مرګ او عمر قید سزاګانې ورکړل شوي د غیر قانوني اعلان شوو تنظیمونو غړي دي چې پکې حرکت الجهادي اسلامي او کې طالبان پاکستان شامل دي. دا کسان په خیبر پختونخوا کې په پوځي قافلو په حملو او په بلوچستان کې په فرقایسو مختلفو پیښو کې ککړ دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې له پنجاب سره تعلق لرونکي فالج وهلي قیدی عبدالباسط ته د پانسي ورکول ودروي او په فوري توګه د په ټولو پانسیانو بندیز عملي کړي. پر عبدالباسط شپږ کال وړاندې د یو تن د وژنې تور دی. نوموړي ته یو عدالت د روان کال د جولای په 9مه د پانسي ورکولو لپاره ډیث وارنټ جاري کړی و. د دې وروسته د عبدالباسط وکیلانو د هغه د مرګ سزا پر ضد په عدالت کې درخواستونه جمع کړل خو عدالت عبدالباسط ته د ستمبر په 2مه یعنی نن د پانسي ورکولو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا تیر شپه مشال ریډیو ته پر لګل شوې خبر پاڼه کې د یادې ادارې د پاکستان لپاره یو سیړونکي سلطان نون په حواله ویل شوې دي چې د ویل چیر استعمال کوونکي عبدالباسط ته د مرګ سزا ورکولو په طریقو باندې د غور کولو پر ځای پاکستانی چارواکو ته پکار ده چې عبدالباسط معاف کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په وروستیو 1400 کالونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه څلور چنده کمه شوې ده. ډاکټر فیروز الدین فیروز دا خبره پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. هغه وویل چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د روغتیايي موسسو په مرسته هڅه کوي چې د مړینې کچه نوره هم راکمه کړي. د عامې روغتیا وزیر په داسې حال کې د ماشومانو او میندو د مړینې د کچې د کمېدو خبر ورکوي چې د افغانستان په اکثرو لرو پرتو سیمو میندې او ماشومان لومړیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. خبرونه د مشال ریډیو نوره. چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په څلورو بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. په دې کې د یو موټر بمی چاودنې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالي ډلې منلې ده. یادې ډلې ویلي دي چې دوی د بغداد په ختیځ کې په امین ضلعه کې شیعه ملیشو غړي په نښه کړي دي. چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې 12 تنه وژل شوي او شاوخوا 240 زخمیان شوي دي. چارواکي زیاتوي چې په شاب سیمه کې د سړک غاړې د چاودنې په نتیجه کې دوه عام وګړي سړی وجل شوی او نور زخمیان شوی دي. د بغداد په جنوب کې بیا په لاتیفیا سیمه کې په چاودنه کې دوه تنه وجل شوی دي. د بغداد په شمال کې پل مشاده سیمه کې د پوځي قافلې سره نږدې په چاودنه کې بیا یو سرتېری وجل شوی او څلور زخمیان شوی دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل او روس پر یو طریقه کار سلا شوي دي چې په شام کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ د غلط فهمیانو پیدا کېدو مخه ونیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وکړه. کرملین تر اوسه د نتنیاهو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پوتین مخکې نتنیاهوتا د هرکلی پر مهال سرګندونو کې ویلي وو چې په منځني ختیځ کې د روس اقدامات به تل ذمہ نه وي. ماسکو ته په سفر کې نتنیاهو سره د پوځ او د استخباراتو د مشرانو ملګرتیا دغه د دې سفر اهمیت په ډاګه کوي. د رپورټونو له مخې اسرائیل دې ته اندېښنه لري چې د سخت دریځو اسلامي ډلو د شام د ځواکونو ترمنځ جګړه کې د روس ښکېلتیا د داسې پیښو سبب نشي چې دا هیواد له روسي ځواکونو سره نښته وکړي. اور رستے خبردار چې فرانس بیرته له ایران سره د اقتصادي اړیکو د بیرته پیاوړی کېدو په هدف په تهران کې د تجارت د پراختیا یو دفتر پرانستل دی. دغه دفتر پرون د فرانس د زراعت وزیر او د بهرنۍ سوداګرۍ وزیرانو پرانستو. د بهرنۍ سوداګرۍ وزیر میتایس فیکل ویل د فرانس د سوداګرۍ د دفتر پرانستل د دوی لوري هغه مضبوطه اشاره ده چې غواړي له ایران سره د اوږدې مودې لپاره کار وکړي. د خبرونو پای
هغه جمعتو کې چې
انیس اجمل وا چې تاسو ته د دې مهال خبر نه وړاندې کول. په دې خبرونه کې اوري افغان ولسمشر وایي خپل خوره به د پاکستان پر ضد استعمالې دو ته نه پرېږدي. خو د بډبیرې پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ بیا اختلافات راپارولې دي. کارپوهان څه وایي؟ په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی راپور پی لرو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست پرون ننګرهار ته لاړ او په کوټ ولسوالۍ کې خلکو ته وینا وکړه. په ګرد اسلامي نړۍ کې د اختر تیاریانې روانې دي، خو د وزیرستان یوه میرمن اختر څنګه منځي؟
مدا په الله پاک قسم می چې یو دی چې موږ غنه د بچیانې کپڑے شته او نه موږ د عید د ذبح کړی دی.
سونو راپورونه هم لرو او نیس پروگرام پام کوا هم در تلرو چې پکې اوري.
یو ځلی بیا د داسې اکشنیز ټریجیډیز او پریشانیز خبرونو سره حاضر یم چې د هر یو په اورېدو به پنځه ګزه لمزه کې پورته او درې نیم ګزه له چپ نه لاندې لکه فوټبال وغورځی او بیا را وغورځی.
امان الله نصر سره به دا پروګرام اوري. را سره اوسه. د پاکستان سرکاري رادیو وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته بیګا په ټلیفوني تماس کې ویلي چې د بډبیرې په پیخه دوی خوښینه دی او دا پیخه دوی غندي. نوموړي ویلي د افغانستان خوره به د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نږدي. په دې موضوع او په نورو موضوعاتو مو په تیره خبرونه کې په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله سره خبرې وکړې.
اوس نه لږه شیبه وړاندې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي سره زمونږ هم خبرې وشولې او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې کوم وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی په دې حق له نو هغه ویلا چې اشرف غنی وزیر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې ویلا چې افغانستان به کله هم خپل ځمکه چې کوم ده هغه د بل یو ملک او خصوصا د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نږدي. نو مولي چې کوم ده هغه د وزیر اعظم نواز شریف سره په کوم په دې حمله کې چې کوم د پاکستان ایئر فورس په بیس کیمپ شوی و پاره کې د عامو خلکو او د فوزي کمزوانان چې کوم د هغه په وجنه د خفغان سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې افغانستان مخکې هم څو څو واره خبره کړی دا چې کله به هم دوی خپل ځمکه چې کومه ده هغه د بل یو ملک په طرزت استعمالېدو ته پرېنږدي، نو افغانستان اوس هم په خپله خبره کلک ولاړ دی.
صحیح. بل پلو راپور لرو چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال رایل شریف نه هغو کسانو ته د اعدام د سزا د ورکولو تصدیق کړی چې د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
بالکل، د پاکستان فوج مطبوعاتو څنګه چې کوم د آی ایس پی آر د هغې ډایریکټر چې کوم دی عاصم باجوا، هغې د ټویټر پیغامونو کې چې کوم دی هغې ویلي دي چې د ترهګرۍ په مختلفو وارداتونو کې چې کوم نه ترهګر دي، نو د فوج مشر د هغې توثیق وکړلو او دغه کسانو ته به چې کوم دی د مرګ سزا ورکړل کېږي، او په دې کې دا چې کوم ترهګر دي بقول د عاصم باجوا چې دا په عام اولس او سکیورټي اهلکارو په وژنه کې چې کوم دی ککړو.
احمد الله په اسلام آباد کې. افغانستان یو وار بیا د پاکستان هغه ادارت کا چې ګواکې د دې هیواد پر یوې هوایی اډې د تیرې جمعې د ورځې حمله په افغانستان کې پلان شوی او لاغه ځای سغدریزو وسلوالو ترسره کړی ده. جمهوری ریاست وایي افغانستان په خپله د ترهګرۍ قرباني دی او له پاکستان غواړي چې په دې اړه ورسره صادقانه همکاري وکړي. اسلام آباد به ویلي چې په دغه حمله کې په افغانستان کې د میشتو سغدریزو وسلوالو د لاس لرلو په اړه شواهد کابل تسپاری. په دې اړه نور تفصیل ده نوریاس نورینا.
د افغانستان جمهوری ریاست وای افغانستان هیڅ کله چاته اجازه نه ورکوي چې لخوا دی او بل هیواد په وړاندې د جګړې لپاره انکار واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د راپورونو له مخې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ یوه غونډه کې چې لوړپوړو امنیتي چارواکو ګډون کړی و، په بډه بیره کې پر یوې پوځي هوایي اډې د تېرې جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث او خبرې وشوې او پرېکړه وشوه چې د دغې حملې په اړه به اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې دغه حمله چې شاوخوا دېرش تنه پکې ووژل شول د افغانستان په خاوره کې تنظیم او له هغه ځایه د سخدریزو لخوا ترسره شوې ده. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې له دغې حملې وروسته د پاکستان د دغې ادعا په اړه خپل موقف بیان کړی، خو یو ځل بیا تاکید کوي چې افغانستان په خپله د تروریزم قرباني دی او په دې برخه کې له پاکستانه د صادقانه همکاري غوښتونکی دی. افغانستان په خپله د ترهګرۍ او تاوتریخوالي ستر قرباني دی. موږ کله چې د پاکستان د ادعا موضوع مطرح شوه خپل موقف مو یو ځل بیا روښانه کړ، او هغه دا دی چې هغه حمله چې په پېښور کې وشوه په افغانستان کې نه و پلان شوې او نه هم د هیواد کنټرولولای شوی. موږ تل له پاکستان او د سیمې له ټولو هیوادونو سره د ګډ کار او همکاري غوښتونکي یو چې دغه ناوړه پدیده له منځه یوسو. یو پاکستاني امنیتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په غونډه کې له دې ډډه وشوه چې د کابل پر ضد دغه حملې په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر سخت اقدامات وشي. دغه چارواکي ویلي چې پاکستان په دې باور دی چې که له افغانستان سره پوله وتړي دا به د ولسمشر اشرف غنی حکومت چې د ده په وینا زموږ د ګټو پر ضد دی کمزوری کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي کابل او اسلام آباد ته پکار ده چې پر یو بل د تورونو له لګولو لاس واخلي او په سیمه کې د امن او سولې د ټینګښت لپاره په ګډه همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي که د حملو په اړه ثبوتونه کابل او اسلام آباد له یو بل سره تبادله کوي دا ښه خبره ده، خو د دغو ثبوتونو پر اساس باید د سخدریزو وسلوالو په وړاندې عملیات هم وکړي.
دواړه هیوادونو ته پکار دي چې د داسې واقعاتو نه لږ د دغسې هم خیال وساتي چې هسې نه نور خلک موږ دواړه په جنګ سره واچوي.
اسلام آباد په داسې حال کې له کابل سره په بډه بیره کې د وروستۍ حملې په اړه اسناد او شواهد شریکوي چې د کارپوهانو په وینا افغانستان به دا ځل د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر مسلې ډیر ټینګار وکړي.
بل پلو کارپوهان په دې نظر دي چې کله په کابل کې سپیخه کیږي پړای په هغو وسلوالو چول کیږي چې دوی په پاکستان کې فعالیت کوي. همدارنګه په دې وروستیو کې چې په برډابیره کې د پاکستان د هوایی ځواکونو په مرکز برید وشو، نو د پاکستان د لوري داسې وویل شول چې د دې برید تر شا کومو کسانو چې لاس درلودلو هغوی دا منصوبه بندي په کابل کې جوړه کړې وه. دغه ډول ادعاوې د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې سا سر پرې باسي او د افغانستان او پاکستان په اړیکو په خرابولو کې نور کوم عوامل شامل دي؟ زموږ همکار انیس اجمل د دې پوښتنې د ځواب لپاره د کارپوهانو سره خبرې کړې.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې د بډبیرې پیښې ثبوتونه به افغانستان ته ورکوي. د دې نه وړاندې د پاکستان د پوسټ بیان ویلی و چې له پیښور سره نږدې د هوایي ځواک پر استوګنسي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و، خو بیا افغان چارواکو دا خبره رد کړه او ویل چې کله به هم د دې اجازه ورنکړي چې خاوره یې د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. په پیښور کې کارپو اعجاز خټک وایي چې د پاکستان او افغانستان د ښه تعلقاتو پر ځای نه پاتې کېدل او د بې باورۍ بنیادی وجه د ماسه خبرې لکه د پاکستان د جوړېدو وروسته د هغې په رسمي توګه نه منل، د ډیورنډ کرښې مسأله، د شوروي اتحاد د جګړې پر مهال د پاکستان په افغانستان کې د مداخلت او نورې دغسې مسألې شاملې دي.
افغانستان کې د پاکستان او افغانستان خپل مسلې دي. افغانستان د پاکستان او د هند جګړه هم روانه ده او هغه پر پردي جګړه ده افغان خاوره باندې کېږي. دا هم یو مسله ده چې د دواړو تعلقات سمېدو کې یو لوی خنډ دی. یو زما یې دفلاني وکړه چې هغه بله وخت یو وخت کېدلی چې ماښام کې نه ویږي افغانستان د افغانستان یا چا زخمیان نه کم بلکې وایي دا پاکستان دا یو زم په بل خپلې کمزورتیا ګانې خپلې غلطیانې پټولو لپاره خو چې خپل حالات یې سم کړی
په کابل کې کارپو نصر الله ستانکزی بیا وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هغه مهال ښه کېدای شي چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه پرېږدي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره د وسلوالو پر ضد رښتینی ګامونه پورته کړي.
پاکستان خپله ستراتیژي لري په سیمه کې. هغه ستراتیژي غواړي چې پلی کړي په دې معنا چې غواړي چې په افغانستان کې داسې یو دولت وجود ولري چې هغه باید د اسلام آباد امرونه او آرډرونه ومني. ښاغلی غني د خپل حکومت په سر کې وویل چې دا نوې یو ډیپلوماسي شروع کړي. متاسفانه د هغوی ډیپلوماسي هم ناکامه وه او نتیجه یې دا ده چې د اسلام آباد او کابل په منځ کې ناباوري دوام لري. موږ نه باید د نورو هیوادونو د رقابتونو میدان وګرځو. دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان فکر کوم د دې لپاره باید کار وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان دوره وکړه او نوموړي د ولسمشر په حیث تر راتلو وروسته د پاکستان او افغانستان پوځي او حکومتي چارواکو هم د یو بل هیوادونو پر لپسې دورې وکړې. د دې سفرونو وروسته ځینو کارپوهانو هیلې لرلې چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوو اړیکو باور جوړولو ته لاره هواره کړي. کارپو منصور اکبر کندی بیا وایي د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ که تر ډېرې مودې پورې بې باوري پاتې شي نو د اړیکو د پر ځای کېدو هیلې هم ډېرې کمزوري شي.
اوس هم دې نه دا تعلقات کم دي، دا بیا خراب شوي دي. هغه وجه دا ده چې دا شکو تم دا خاص کر دا کې آرمی ایکشن شروع کړی دی. دو کې دوه افغانستان ته وایي که تاسو دو ته پناه مه ورکوو. As I understand هغه وایي نه دا کوئی پناهګاه کو تاسو علاقو کې دي، مونږ ته مسله تاسو وجه نه ده. پیرل ایفرٹس روانی او دوڑا ملکونه دام نغواړي کې تعلقات خراب سی ولې افغانستان غو نسی افورد کولای کوم سمال پاور دې.
اجاز خټک زیاتوي چې پاکستان او افغانستان ترګره اخکار هوادونه دي نو باید چې دوڑا هوادونه د یو بل لپاره پخپله بهرنه پالیسي کې بدلون راولي.
افغانستان او پاکستان د سرحد ته دی باندې خلکو تګ راتګ دي خو آسان، بالکل آسان او قانوني دي. ځان پوهیږي چې دا چې کومه شغله پېښه ده، دا دهشتګردۍ ده، ترهګرۍ ده، دا دواړه ملکونه خوري لګیا دی او یو قاتل ځان ته نشي سرته رسولی. خو دوی دواړه ښایي چې مونږ ځان ما سره دلته به امن شو، هلته به ورانه شي، دواړه خوبونه ویني.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لاغ وروستو خرابې شوې چې په دې وروستیو کې په کابل کې د خونړي بریدونو وروستو افغان چارواکو پر پاکستان تور پورې کړ چې دا د پاکستان لخوا یو نا اعلان شوې جګړه ده. خو پاکستان د خبره رد کړې او وایي چې د سولې او ثبات په لړ کې به له افغانستان سره خپل همکاري جاري وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
تیرونه د قانون او انصاف په اړه د سینټ قائمه کمیټې ته د حکومت لخوا په یو راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تفصیل ورکړل شو. په دې باس کې دا وویل شو چې په دغه هیواد کې د تشدد، د خلکو د لادرکه کېدو، د هدفي وژنو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه.
د قانون او انصاف په اړه د سینټ قائمه کمیټې ته د پاکستان د قانون د وزارت لخوا په یو رپورت کې وویل شو چې په دغه هیواد کې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د بشري حقوقو د سرغړونو د 3000 نه زیات کیسونه رپورت شوي دي. د قانون او انصاف په اړه په دغه کمیټې کې دا هم وویل شو چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې زیاتې شوې دي او د 2012 کال نه را په دې خوا د 2000 نه زیات داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې د خلکو بنیادي بنیادی حقونه تر پخو لاندې شوې دي او یا هم د تشدد د مختلفو پیښو سره مخامخ شوې دي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن ایچ آر سی پی مشره زهرا یوسف وایي په پاکستان کې د لادرک خلکو مسلې په مختلفو ځایونو کې د خلکو مړی موندل کېدل او د تشدد پیښې مخې ته راتلل د اندېښنې وړ خبرې دي. د خلکو د لادرکه کېدو په لړۍ کې څه کمی نه دی راغلی. سپریم کورټ هم په دغه خپله دلچسپي او خو دا خو وړاندې څه ونه شو. په بلوچستان کې چې کله دا حکومت راغی نو موږ تمه کوله چې کېدای شي حالات څه شي، خو داسې څه مخې ته رانغلل. خو که ټولو حالاتو ته وکتل شي، دا د مرکزي حکومت ذمهواري ده چې په امنیتي ادارو خپله کنټرول وساتي، دغه ادارې د خپل اثر لاندې راولي او د داسې پیښو مخنیوی وکړي.
د
پېښور د های کورټ یو وکیل شهاب الدین خټک وایي باید د پاکستان حکومت د خپل ولس د بنیادی انساني حقونو خوندي ساتل خپل ترجیح وګرځوي.
دا غی ژوند محفوظ نه ده، دا غی روزګار نشته، دا غی صحت نشته، دا غی دغه شی دا امن صورت حال تاسو ګورئ د ژوند ضمانت نشته. نو حکومت که صرف زبانی د مخرب کوي لکه څنګه چې دوی پر اوسه پورې کړی ده، لکه زما د وینا مطلب دا ده چې دا دومره ګرانې خبرې هم نه دي، دوی دا خپله پرایورټي وګڼي، دوی دا فوقیت ورکوي خبرې نه.
د قانون او انصاف په اړه د سینیټ د کمیټې په دا غونډه کې دا هم وویل شو چې ډېر خلک ځکه هم خپلې مسلې د قانون نافذولو ادارو ته نه رپورټ کوي ځکه چې دغه خلک داسې فکر کوي دوی سره به انصاف ونه شي. بلخوا زهرا یوسف وایي باید حکومت د خپل ولس د بنیادي حقونو تحفظ یقیني کړي، د هدفي وجنو او د خلکو د لادرکه کېدو مسلې ته خاص پام وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د روانو عملیاتو په جریان کې د ملي دفاع سرپرست وزیر او ولایتي چارواکو د ولسوالۍ ته سفر وکړ او ولسونو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به د ولسونو سره یو ځای وسلوالو ته اجازه ورنکړي چې بیا د سیمو ته راشي. یا د ولسوالۍ ته زموږ همکار شاه محمود شینواری هم ورغلی او دغه راپور چمتو کړی دی.
د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم سانیکزی د دوشنبه په ورځ د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د سیمې خلکو ته په وینا کې وویل چې په هیواد کې اوسنی روان جنگونه د سیمې د استخباراتو پروژې دي. سانیکزی دا سفر داسې مهال دی ولسوالۍ ته وکړ چې له تېرې جمعې ورځې راهیسې په دې ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو د ولسي خلکو سره په ګډه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. سانیکزی د دې ولسوالۍ د ولسونو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سیمې استخبارات د اسلام په نوم له ځوانانو څخه په ګونو کې ګټه اخلي. نوموړي د دې ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به ورسره په یو سنگر کې د یو بل دفاع لپاره تیار وي او دغه لاسته راوړنې به له لاسه نه ورکوي.
اقداماتو ته تغییر ورکړو سي په څه ترتیب کولای شو سي لکه چې ولسوال صاحب مخکې وویلې یو کار هم چې شروع شو باید سرته ورسوو په نیمایي کې پرې نه ږدو. دا د واقعي هدایت هم ده چې مدا صاحب خپلې اردو مدلته ناست و، مدا صاحب د یوه هم درته تشریف لري او همداراز د موږ رئیس صاحب امنیت مدا صاحب د امنیت رئیس د جمهور د افغانستان د اعلی سرمندان د نمایندګي دوی ته د ما هدایت او مشوره همدا ده سي دوی به له ولس سره څنګ په څنګ ولاړي، د دوی په مشوره به یو ځای کار سره کوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دغه وسلوال چې په ځینو سیمو کې فعال دي دوی د وحشت خپرولو پرته نور څه نه پیژني. د وویل د کوټ ولسوالۍ څخه د وسلوالو شړل د ولسونو لوی لاسته راوړنه ده او تمه یې وښوده چې په نورو ولسوالیو کې به هم وسلوال له ورته ماتې سره مخ کړي. دارنګ والی وویل دغه وسلوالو سره لدی چې په ځینو ولسوالیو کې ښوونځي او کلینیکونه بند کړي وو، د ښوونځیو وسایل هم سیزلي وو. لکه نه چې په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي، د سیمې خلکو هم امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه په لومړي خط کې د وسلوالو پر ضد قیام کړی. د کوټ ولسوالۍ د ولسونو په استازولۍ حاجي حیات ولایتي او مرکزي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو له دوی څخه یې هم غوښتنه وکړه چې ولسونه یوازې پرې نږدي.
مقابله به کو په نره به کو او ملاتړ به کو او ستاسو همکاري ضرورت دی.
د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره دغه عملیات به نورو ناامنو سیمو ته هم وغځیږي او د امن راوستو وروسته به بې ځایه شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته کډه شي.
شاه محمود شینواری. او بیا هم همدغه موضوع په ولسي جرګه کې د ننګرهار وکیل حاجي ظاهر قدیر ویلي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګېدو لپاره به خپله لومړۍ لیکې ته ورځي. زموږ همکار احمد تکل له نوموړي سره په دې موضوع خبرې کړې دي، ورته به غوږ شو.
تاسو په ننګرهار کې د داعش پر ضد د جګړې ژمنه کړې وه، لا هم پر خپله ژمنه ټینګ یاست؟
کومه خبره چې زما له خولې نه وتلې ده او هغه خبرې باندې د داعش په مقابل کې هغه هیڅکله حاجي ظاهر قدیر د خپلې خبرې نه شاته نیزي، یا به مري یا به په خپلې خبرې ولاړ وي.
د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم او همدارس د بلخ والي عطا محمد نور په خپلو سیمو کې د داعش ډلې پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل. ستاسو ځواک په ننګرهار کې څوک دی، یعنی په چا تاسو ډیر حساب کوئ؟
د ولسمشر د لومړي مرستیال عملیات په فاریاب کې یا د بلخ د سرپرست والی عملیات هغه کې زه کار نه لرم، هغه د غوی خپل کار دک د وطن ته خیری که در سی راځي. په ننګرهار موضوع ته راغلی، ننګرهار ټول ننګراریان ټول مشرقی وال دا زما نفوذ دی، دا زما قوت دی، زما ولس زما قوت دی. زه په خپل ولس او په خپل ملګرو دوستانو او انډیوالانو او په ټول افغانانو باندې باور لرم. ان شاء الله وبې ګوري چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه به ورته خلک چمتوي لبیک به وي او راځي را روان دی او د قربانۍ ته حاضر وي.
بله، د دې مبارزې د څرنګوالي په اړه لطفا معلومات راکړئ چې دا به څه ډول وي؟ پخوانۍ وسله د مجاهدینو وسله به وي، د افغانستان د دولتي ځواکونو په وسله به تاسو له هغو سره جنګیږئ، ستاسو پلویان به د دولتي ځواکونو په لیکو کې شاملېږي، دغه څرنګوالی د دې جګړې او مبارزې به څنګه وي؟
دوه بخش دي ګورئ، یو دغه تیر جنگونه یا اوس چې کوم به مخکې چې په فاریاب کې او په دې ځایونو کې دي، هلته ټول امکانات تاسو ته بهتره معلومه دي، ټول دولتي امکانات او نظامي امکانات هوا او ځمکه ټول د هغوی په اختیار کې وو. ما چې د کومه ورځ نه اعلان کړی دی، ما باندې اوسه پورې هیڅ چا د حکومت نه ما سره دا تماس نه ده نیولی. حتی که دوی وایي چې موږ په ننګرهار کې عملیات شروع کړي یا مدګي نسو دی کې دغه مهمو، زه نه وایم چې زه مؤثر شخصیت یم، نه، نور خلک به وي هلته، خو د هیڅ چا سره هغه خلک چې په تکتیکی لحاظ د جنگ په اصولو په استخباراتي لحاظ او په ټولو پوهیږي چې جنگ څنګه وکړي یا جنگ څنګه مهار کی یا جنگ څنګه کنټرول کی. ما حکومت ته ویلي، حکومت باندې مې غږ کړی و که تاسو غواړئ زاړه مجاهدین به انشاءالله چې خپل اسلحې چې د خپل د ځان د امنیت او خپل د بچو امنیت لپاره یو یو میل په کور کې ساتلی وای، انشاءالله چې هغه اسلحې براباسي او مرمۍ به انشاءالله هغه مرمۍ چې خښې کړي هغه براباسي. د ننګرهار دغه جنگ چې موږ اعلان کړی په مشرقي کې، دا پروژه نه ده، دا به د ولس جنگي، دا به ولس خپل د سر نه خپل د مال نه خپل د حیا نه خپل د ناموس نه دفاع نه دفاع کوي، دا هغه جنگ دی.
بله قدیر صاحب، یو ورستۍ پوښتنه، کله چې ولس د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم په شمال کې عملیات کول، یو لړ انتقادونه هم په دې برخه کې و چې کله چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه شته، نو ولې د ولسمشر لومړی مرستیال چې کار یې جنگ نه دی، دلته دفاع وزارت شته، داخله وزارت او ملي امنیت ارګانونه شته، کله چې اشخاص او افراد یا جهادي رهبران چې کار یې نه دی د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې اختیار په لاس کې اخلي، دا د هیواد له اساسي قانون او نورو قوانینو سره په ټکر کې نه راځي؟
بل ډیره ښه پښتنه مو وکړله، ما چې کومه خبره کړې ده او که تلویزیونو کې مکړو کرادوګانو کې مکړو کې دوی شي جرګې د مایک نه مکړو دا ما د قانوني اساسي د مادو په اساس کړی دا د دنیا ټول حقوق دانان ډیر شي چیلنج ورته ورکوم چې دا به زه ثابتوم چې دا اوس د ولس حق دی د اساسي قانون 55 ماده ته مراجعه وکړي هغه صراحتن دې سات کې درته حکم کوي چې کله ستا سر ته راغله خپل کور ته خبره راغله ستا سر په خطر کې اوس تا ناموس په خطر کې اوس تا جائیداد په خطر کې وو بیا ته حق لري چې د دشمن په مقابل کې ټوپک راجک کې او جنگيږي دا کاملا د قانون اساسي مطابق دا مخالفت نه ده
د افغانستان د ولسی جرګې غړی حاجی ظاهر قدیر چې زمون همکار احمد تکل ورسره خبرې کړې وي او په دې موضوع غږول او چې د بسنګ په ننګرهار کې د داعش پر ضد جګړې ته ورزي
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوند د خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره
اوس هم د خبرنو د لنډیز د پاره مایک سپارم انیس اجمل تازه کچې په خبر کې لسنی می بجې شوې دي
افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډبیری د پیښې غندنه کړې او یو وارې بیا پر دې ټینګار کړی چې کله هم د بل کوم هیواد پر ضد خپل خاورې استعمالېدو اجازه نه ده ورکړی او نه به یې ورکړي پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د بډبیری د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو د پاکستان امنیتي چارواکو پر ویلي دي چې یو خفیه پوځي عدالت له ترهګرۍ سره تړاو لرونکو مقدمو کې 9 کسانو ته د مرګ او 1 تن ته د عمر قید سزا اورولې ده پاکستان د پوز ویان اسیم باجوا ویلی دی چې دغه کسان تونلاری ترهګر دي چې لسکونه عام وګړي او قانون نافذ کوونکي کسانې وشلې دي د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې له پنجاب سره تعلق لرونکي فالج وهلي قیدی عبدالباسط ته دي پانسی ورکول ادروي او په فوري توګه دي پر ټولو پانسیانو بندیز عملي کړي پر عبدالباسط شپږ کال وړاندې د یو تن د وژنې تور دی د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په وروستیو 14 کالونو کې د ماشومانو میندو د مړینې کچا 40 چنده کمه شوې ده ډاکټر فیروز الدین فیروز د خبره پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وکړه چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په 40 بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي په دې کې د یوې موټر بمې چاودنې ذمہواري اسلامي وسلوالې ډلې منلې ده د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل او روس پر یو طریقه کار سلا شیو دي چې په شام کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی د دواړو ترمنځ د غلط فهمیانو پیدا کېدو مخه نیسي نتنیاهو دا خبره پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو وروسته خبریالانو ته وکړه
نساج ملوا چې تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کول او ریدونکو روس سره پام کاونیس پروګرام هم لرو خو تر هغه وړاندې سورا پورنه او اوس مطبوعاتو ته کتنه پیل بعد کورنۍ او رسپانو نو کوچې زمونږ همکار احمد الله لوستي
وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د لوړې کچې ایوي غونډه کې سیاسي او عسکري مشورلې غډون کړي دي او پریکړه یې کړې چې د پی ایف بډبیری کیمپ د حمله ثبوتونه به افغانستان سره شریکول شي ورسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي او په دمه دمه سره د ترهګرۍ دغه شان پیښې رامنځته کېدل دواړو هیوادونو کې یو معمول جوړ شوی دی او کله نه چې افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ځنډیدلې دي نو د هغې وروسته په کابل کې د ترهګرۍ په بریدونو کې اضافه شوې ده او افغان حکومت یې پړه په پاکستان اچوي ورسپانه لیکي لکه څنګه چې تیر کال د پېښور د آرمی پبلک سکول پېښې څخه وروسته افغانستان کې دغه برید کې ککړو مجرمانو په نیول کېدو کې کابل پاکستان سره مرسته کړې وه همدغه شان کچري یو ځل بیا د افغانستان سره د بډبیری حملې په اړه هم کلک ثبوتونه شریک کړل شي نو په کار ده چې افغان حکومت د پېښې کې ککړو مجرمانو په نیولو کې هم پاکستان سره مرسته وکړي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګر د دواړو ملکونو ګډ دښمنان دي تر څو چې دواړه هیوادونه په حقیقي توګه تر هغه خپل ګډ دښمنان اونګړي تر هغه سیمه کې د امنیت ټینګښت ګران دي. د تر هغه ری د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره پکار ده چې د پاکستان افغانستان پولي څارنه سخت کړي شي او د پولي دواړو لورو ته د ورانکارو د موجودګۍ په اړه د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي شي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د تر هغه ری پر ضد د پاکستان د قربانۍ او هلو ځلو نه ټوله دنیا خبر ده چې پاکستان ته په دې جنگ کې څومره نقصان اوړېدلی دی. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې نړیوالې ورورولۍ خپلې ذمېوارۍ نیمګړې پرېښودې دي او بیرته لاړل چې له کبله یې هلته موجود قوتونو یو وار بیا سر راپورته کول شروع کړي دي چې مقصد یې په افغانستان کې عدم استحکام پیدا کول دي. ادارې لیکي چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي چې دلته ناارامي وي نو د ټولې منطقې ولس به پریشان وي او دا رنګ به د دې بد اثرات تر ټولې نړۍ رسي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان د قربانۍ په تناظر کې باید چې نړۍ د پاکستان په هر صورت کې مرسته وکړي ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ جنگ دی او له دې به هله خلاصې ممکن شي چې ټوله نړۍ د پاکستان سره اوږه په اوږه ودرېږي او عملی ګامونه پورته کړي.
د بشری حقوقو د سار ادارې په پاکستان کې د اعدام په سزاګانو یو وار بیا تشویش ښکاره کړی او په ځانګړي ډول د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې معذورو او مفلوجو کسانو ته د مرګ د سزا د ورکولو نه ډډه وکړي. نوموړي اداره وایي پاکستان دې د هغو کسانو په سزا عمل درآمد ودروي چې معذوره دي او په ویل چیر یا د معذورو په چوکیو ګرځي. دا خبره د بشری حقوقو د سار ادارې د آسیا لپاره مشر براډ ایډمز پرون په یو بیان کې وکړه. د پاکستان وزیر اعظم تیر کال د دسمبر په میاشت کې سلاغی پر اعدام لگول شوی سلور کلن غیر رسمی بندیز ختم کړ چې وسلوالو په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول بریدو کړ او نږدې یو نیم سل ماشومان ووژل. پاکستان په روان کال کې تر اوسه 206 دیش کسان په دار زړولي چې دا په نړۍ کې بې ساري ګام دی. د دې باوجود چې د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره مجرمانو ته د مرګ سزا ورکول ضروری دي خو په دار شو کسانو کې یوازې لږوی د ترهګرۍ سره تړاو درلودلو. د بشري حقوقو د سار اداره پر پاکستان غږ کوي چې د هغو هیوادونو سره د قطار کې ودرېږي چې وار لمخې د ملګرو ملتونو په 2009 کال کې وړاندې شوی هغه قرارداد منلی چې پر اعدام د بندیز پاړې وړاندې کړو. بل پلو ټایمز ورځپاڼې په راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور د هغه په مشرۍ د اختلاف کوونکو د مخنیوي په موخه خپلو وسلوالو ته د بریدونو د زیاتولو امر کړی دی. همدا ده چې تېره میاشت په کابل کې په بمی بریدونو کې لسګونه کسان ووژل شول. د دغو بریدونو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه پیدا شوې هیلې بیرته ختمې شوې دي. په پام کې واچې پاکستان د دواړو خو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکل کېدو لپاره اختلافات او جګړه دوام لري خو د افغان طالبانو ویان په دې وروستیو کې ویل چې دغه اختلافات اوس ختم شوي دي. مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ګارډین ورځپاڼې د هند او پاکستان ترمنځ اختلافات او په 1915 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوې جګړې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي دا ځل دواړه هیوادونو د 1915 کال د سپتمبر د جګړې کلیزه په پرتمینه ډول ونمانځله او دواړه لوري ادعا کوي چې جګړه دوی ګټلې ده خو کارپوهان بیا له دې نظر سره همغږي نه ښکاري. هارون بادشاه د دې راپور نورې برخې دراوروي.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي هند له پاکستان سره د 1915 کال د جګړې کلیزه په شاندارو مراسمو د اتوار پر ورځ ولمانځله. د لیکنې تر مخه پاکستان او هند دواړه د دغه جنگ د ګټلو دعوی کوي. د 1915 کال جنگ یو له هغو څلورو جنگونو څخه دی چې دغو هیوادونو یو له بل سره کړي دي. ځینو کتونکو ته د نریندرا مودي د حکومت دغه پریکړه چې د 1915 کال د جګړې بریا به د یوې میاشتې د پرتمینو غونډو او مراسمو په ترڅ کې لمانځي یوه حیرانوونکې خبره معلومه شوه. نریندرا مودي چې یو هندو ملت پال سیاستوال دی تیر کال د هند عامو انتخاباتو په ګټلو سره د هغه هیواد د وزیر اعظمۍ چوکۍ ترلاسه کړه. نوموړي ژمنه وکړه چې د هند اقتصادي پرمختګ لپاره به کار کوي او نړیوال وقار به ور په برخه کوي. رپورټونه وایي د هند حکومت د 1915 کال د جنگ د بریا پر مانځلو 3 میلیونه پاونډ مصرف کړل. لیکنه کاږي د دواړو هیوادونو ترمنځ د یاد کال جګړه د پاکستان له لوري په کشمیر کې د تاوتریخوالي پیښو رامنځته کولو په نتیجه کې پیل شوه. دغه جګړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له هغه وروسته پای ته ورسېده چې دواړو هیوادونو هغه سیمې چې یې نیولې وې یو بل ته بیرته ورکړي. د 1915 کال د جګړې د بریا مراسمو ته د هند دفاع وزیر منوهر پاریکار په خپل وینا کې وویل چې دغه اولنۍ غټه جګړه وه چې هند وګټله. خو په لیکنه کې د هند او پاکستان د چارو د یوه هندي پوه پلاوی راغاون په حواله ویل شوي چې دا دعوا پر ځای نه ده چې ګنې هند دغه جګړه ګټلې ده. د لیکنې تر مخه پاکستان هم د خپل دفاع ورځ د نور کله پرتله په زیاتو شاندارو مراسمو سره ولمانځله. لیکنه وایي د پاکستان د طاقتور پوځ مشر جنرال راحیل شریف خبرداری ورکړ چې که هند پاکستان په لو په بد نظر وکتل نو سخت ځواب به ورته ورکړل شي. جنرال شریف دغه راز د کشمیر مسله هم یاد کړه او ویل چې پاکستان به هیڅکله له دغه موضوع تیر نشي. خو لیکنه د بهرنۍ پالیسۍ د ځینو شنونکو په حواله زیاتوي چې د کشمیر سیمه کله هم ټول په ټوله د پاکستان لاسته نشي لوېدای.
د هارون بادشا راپور موریده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ او امنیتی چارواکو په جمرود کې په یوه جرګه کې په ځایي مشرانو غږ کړی چې دغلته دې د امن په راوستو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او مطلوب وسلوال دې ورته زر تر زره حواله کړي. دوی ویلي چې که دلته په کوم ځای کې سپیخه رامنځته شوه نو د اجتماعي ذمهوارۍ له مخې به د خلکو کورونه نړول کېږي او د ملکانو مراعت به هم بند کړی شي. خو بیا ځایي مشران وایي چې دوی حکومت سره هر ډول مرستې تیار دی خو د خلکو کور نه دی نړنګوي. په دې حق لازمون همکار فرهاد شینواری د لوړګین د راپور راستول.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ د دفتر نخ پر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی په جمرود کې په کومه سیمه کې د ترګری په خاره منځ شي نو د سره په خواوشه 300 متر کې د ننه به د اجتماعي ذمہواری تر لاندې ودانې ډنګولې شي او ځای خلک به پکې نیولې شي او د ملکانو او مشرانو هر ډول مراعات به بندولې شي او حکومت ان وسلوال الله پناه ورکړي وي هغه به د سیمه ویستلې شي. په دې جرګه کې شریک یو مشر اسرار الله کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل
بنیادی خبره دا وشوه کنه چې څه وخت مخکې په جمرود کې سپیشلی دا حالت ډېر نارمل شوی و او ډېر ښه شوی و. اوس دا دوه میاشتې وشوې چې دا حالات بیا خراب په دو طرف ته روان دي او دا خرابېږي. نو تاسو دا مهرباني وکړو چې دغه ته لږ سوچ فکر وکړو، دغه ته لږ حساس شو چې دا څله داسې کېږي.
او یو بل مشر ملک فیض الله جان وویل چې د اجتماعي ذمهواریو تر لاندې د خلکو کورونه ورانول سم کار نه دی او مونږ پولیټیکل چارواکو ته عرض وکړ چې دا کار دی نه کوي.
نو دا مونږ آی جی سی سی و جانے سے فیصلہ کرو چہرے علاقے مشران و مراد بم ختم ہو اور مشران بم ذمہ لاندے راضی اور درے سوا گزا کے بکور مکون ہوتے ہم کھوڑے لانجیری او کاروباری او علاقائی او سا او سا اوز با زمان سر از چان نا لگی زمان پا علاقہ کے بدا کارو کی نو بیا بطر رازی زمان کورو نا ورس با خورا نئی کانا نو ما جدا لگا سی اگر خبر دا دے بندے لگ سوچو فکر او کاو پا دے خبر دا زمان سر مکمل خلق ٹول ٹوٹل مشران متفق شوال کانا
پا خبر پانکی دا خیبر پولیٹیکل ایجنٹ دا ہم ویلی دی چ دا روانی میاشتی پا اڈنبائی نیٹا پا جمرود کی زانمرگی بردکون کی تعلق هم د جمرود کوکی خیل سره دی او د تیر جمعې په ورځ په پیښور بډبېره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په یو مرکز باندې برید کې ککړ سلور وژل شوي وسلوال هم د خیبر ایجنسی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
ریدونکو د اختر مخه ده او د پیښور د رویت هلال د کمیټې تر مخه اختر به د راتلونکي پنجشنبه یا زیارت په ورځ وي. په پیښور او قبایلي سیمو کې د اختر لپاره د تیاریانو راپور وروسته درته وړاندې کوو. خو اوس د شمالي وزیرستان د یوې پیغلې مهک وزیرستانۍ خبرې دراورو. زموږ همکار سالم مومن ورسره خبرې کړې او ترې پوښتلې دي چې هغې د هغې کورنیو د وزیرستان نورو میرمنو د اختر دپاره څه تیاریانې نیولې.
دا د بچیانو د تعلیم او د صحت ضرورت دی. دا خو زما نه چې موږ راحیل شریف صاحب خو زموږ نجات واخستو، خو زما د بچیانو د دې کردار د دې مستقبل به څنګه جوړېږي؟
مهک وزیرستانی اداره ته وایي چې جینکۍ او ښځې څه ستونزې لري دغلته په کیمپونو کې.
زما مور چې ده بالکل مینټلی ډسټرب ده، هر ټیم وایي چې ما وزیرستان ته بوزئ، ما وزیرستان ته بوزئ. ای ته کلاس کې چړه وراخله، قسم وراخله، آ د خودکشۍ نه دو مجبوره. زما یوه جوان بتیجی دا ولی دا خپل ملک ته لاسه خود کشی وکړله. مونږ چې څومره ای د خپل تعلیم نه د خپل صحت نه مونږ محروم ای. څنګه ته دا وایې چې مونږ څه وکړو؟ ولې دی مونږ پاکستانیان نه ای؟ پاکستان زما ملک نه دی؟ ما سره د خپل ملک دا ظلم د زیاتې ولې وکړو؟
تاسو او نور کډوالو جنکو د اختر لپاره څه تیاری کړی او څنګه؟
ما دا په الله پاک قسم می چې یو دی چې مونږ نه د بچیانې کپڑے شته او نه مونږ د عید د ذبحه کړی دی. دا ولې چې دا مونږ د خپل حالات د وجې مجبور یو چې مونږ سره د خپل ملک دا ولې داس وکړی؟ یوه داسې جنکې چې وزیرستان کې د دې په پرس کې د 8-8 لک روپۍ وې او نن د دې په پاس پاوچ کې 5 روپۍ د دې په پرس کې نشته. دا ولې سر؟ زمونږ کاروبار یو نه کور کاروبار هر څه سر تباه شول. دا د چا دی لاسا؟ دا د خپل ملک دی لاسا. نه مونږ دهشتګرد یو نه مونږ دا کارونه کړي دي. دا وایم چې د بارود په ځای ما ته د سکولې مرسته وشي. سرجي د مکې شور په ذریعه د ما د تعلیم د سکول شور دا وشي. د بندوق په ذریعه د ما بچیانو په لاس کې د قلم وچې د شي. د ما د بچیانو د لاس نه قلم ولې تختوي؟ زما جینکۍ چې تعلیم حاصل کړي یوه ډاکټره شي یوه انجینیر شي یوه سی ایس ایس ته لاړه شي.
دا وا مهک وزیرستانه چې زمونږ همکار سلام مومن سره خبرې کړې وي. لوی اختر د قربانۍ اختر وی. خلک د قربانۍ ساروی اخلي خو په دې ورځو کې تل د سارویو بیې ډېرې لوړې وي. خلک وایي کوشش کوي چې د اختر نه یوازې یوه ورځ یا نیمه ورځ وړاندې د قربانۍ ساروی واخلي چې یو خو د ساتلو خرڅ پیرانه شي او بلې بیه لږه کمه شوې وي. دغه ورځو کې د قربانۍ غوښې خلک څنګه استعمالوي؟ زمونږ همکار شانواز ترکزی په دې هر څه راپور جوړ کړی.
در روان لوی اختر لپاره څاروي خستون کې وایي چې څاروي په باید پروس کال پرتله لږ ګران شوي. ولې هغوی به څاروي د اختر نه یو ورځ وړاندې اخلي چې په کور د خوراک څښاک خرڅ هم کم راشي او بل دا چې د ساتنې ځایونه د ډیرو کمو خلکو کاروي. ودود نعماني د ترخې سیمې نه راغلی او وای
مازیره منډۍ کتل ځکه چې اصل کې مونږ سره د ساتنې داسې خاص انتظام نشته. اکثر مونږ هم سروي بوزو نه وخت ټایم کې بس دغه یو ټایم نه مونږ سره تیر کړو. بیا په سبا باندې اخترې نو مختلف قسم باندې هغه غوښه خلک پخیو مونږ هم پخو. لکه مثلا سیخانو کې پخول هغې نه کباب جوړول د هغې نه قیمه جوړول د هغې نه چې کم دی نور کړي وغیره جوړول.
یو سپینګیره وایي چې هغوی څاروي په څلور تنه اخلي. د هر چا پکې خپله خپله برخه وي نو خپله برخه غوښه هغوی درې ځایه کړي. د ده نه مې وپوښتل چې تاسې کله څاروي واخلئ نو ساتنه کوم رقم کوي؟
محمد جمروز خان دو ته مطلب بوسه بورا اوس اوچه روټه ما یو بوره سنبالې کړې نو مې که یو ورځ د پاره مې واښته کو دوه ورځې پاره کې به ان شاء الله وته ګوتا وځو. هم دې دار خپه مینه محبت په ساتو کوم دې د جګبر فروز د محمد دار وړم بو سیرې بو ته واچو. زمیدار وته اکثر جلب بدلی او کني به کړي زور جلب یو ته نه واچو. او خښتې کو تل مل ول ور
او یو تن چمن خان داسې هم وو چې د اخستون کو د خرڅون کو ترمنځ د بای خبره جوړوله. هغه وویل
قیمتونه خو کال تر کاله په پاکستان کې چتیږي نو خامخا د درې زره بره شوي یاره چې روستو په یو لاکو نو اوس په 15 شپږ د پاسې.
په ځینې ځایونو کې داس هم اطلاعات راغلي چې ګینې ناروغه څاروي هم په دې مخه خرڅیږي. نو په منډۍ کې موجود تحصیل نائب ناظم شوقدر غفار شیخ نه مې دغه پوښتنه وکړه چې د ناروغه څاروو د پته لګولو لپاره حکومت کوم ګام اخلي او یا نه؟
مخکې د دې نه داسې انتظام نه دی شوی او ان شاء الله آئنده مونږ به کوشش کوو چې وکړو. داسې دغه طرف نه چې کوم دی مطلب یو کیمپ داسې جوړ کړو چې واقعي دلته ډاکټر موجود وي او هغه مطلب داسې چک کوي. دا
خو ډېرو خلکو وویل چې هغوی به د وړو څارو په ځای لوی څاروي اخلي ځکه چې د برخې په حساب پرې د یو یو تن خرڅ هم کم راځي او غوښه هم زیاته رسیږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
د شنواز د ترکزی د همدې راپور سره د راپورونو لمن رانغاړو. 19 پروګرام پام کوه در ته وړاندې کوو چې په کوټه کې زموږ همکار امان الله ناصر هره اونۍ تاسو دپاره چمتو کوي. د خبرونه واورئ که څه ویل لرئ په 00420211420 باندې موږ ته ریکارډ کړئ.
السلام علیکم. دا رادیو کمال دے اوزیم گورگین جمال عرف مرچکے یو زلی بیا د داسی اکشنیز ٹریجیڈیز او پریشانیز خبرونو سره حاضریم چې دا هر یو په اوریدو به 15 گز لمزه کی پورته او 3.5 گز لچپ نه لاندې لکه فوټبال وغورځي او بیا را وغورځي. دیمه نه ازا بیانو درغه اول خبر دلوی اختر دراتلون پینزه و رجی وران دی بیانن پا گنج کی چرگ ده چهله چهله ده ساندا او ساندا ده تیوتا قیمت ده رسیده لیده کسابانو دازدی ده اختری یعنی قربانی ده حلالوولو قیمت لدوو نواخله تر دروز رو تاک لیده سیاسی پارتیو دازدی ده قربانی ده چرمن سرسر ده خپل ووترانو ده چرمن ده استلو اعلان هم کرده حیران و پریشان از واس کنه د فوټبال رنگ وګرځې د لاس کنه خو بیا هم مونږ دا هیله لرو چې د قربانۍ د پاره چې مکمی پیسې اخی دي هغه به د بیګمی بلکې د بیګمو په شاپینګونو کې در نه خرچ شوي نه وي د درجانو په کینچي کې به مو جیبونه پرې شوي نه وي د بسکوټونو او وچو میوو په رانیولو کې به مو بټوې خالي شوي نه وي د بازار په ګڼه ګوڼې کې به مو جیبونه د ګنکپانو په سبب بې درکه شوي نه وي د تربرونو د څارو د لیدلو او د هغوی د شوشا او په بریتو د ګوتو تیرولو وروسته به مو خوبونه حرام شوي نه وي په ګنج کې به د څارو د قیمت د معلومېدو نه وروسته د کور او دکان لارې درنه ورک شوي نه وي او د خپل خالی جیب او گنج د قیمتونو د میچ کولو په چرتونو چرتونو کې بمو نسوار ختم شوی دی نو ګرانو او لهری خوانه پریشانو او ریدونکو په مونږ خو که اختر وی او که محرم اوس یو شان ده دی یوې خواته ګرانی بلې خواته ګولۍ او بلې خواته بیروزګاری تربرګلوۍ او دښمنۍ گلنار بیگم مرحومی چه خیسته سندره ویلی و وای تاتشم که تاتشم یو عزیز مازان ده یو طرف ده دنگ ده او بل طرف ده پرنگ ده یو طرف ده دنگ ده او بل طرف ده پرنگ ده نو ملگرو ده دی نوران دی چه نور جلنگان اوباسم چه ده ورزم ستودیو تنشن ته گربلیشن تا چیری چه محترمه تو تکی المعروف چکری ناسته زمون انتظار کوی ده دی سرنن چوک ده او چه سر ناوهی ورطا وگ او سپگمیش
نوگرانو سیلاب زده زلزله زده اپریشن زده ټیک زده او ګرانه زده اوریدونکو دا وخت په سټیډیو ټینشن ته ګړبړېشن کې زما سره د ملک ناپور سان تر ټولو لوی اکشنی او ریکشنی سیاستدان جناب میخ رشید صاحب تشریف لري د د سره خبرې کوو میخ صاحب اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرو
وایا چې څه دې خوښه شي هغه ووایه د میخ رشید اوس هغه سیت نه دی چې چاته به ترېنه خطره پیښه شي دې درنو او دې ټوپو په ځوانه ځواني د قبرستان ملنګ او د خوشکاوې بادرنګ رانه جوړ کړو
نن سبا خو نه درنه شته او نه جلسې څه کوئ تاسو
بس الله الله کو او دغه دعا کو چې یو بل ایران خان او چادری صاحب په لاس راشي نو بیا به که خیر و جلسې به وي جلوسونه به وي ټوپونه به وي ټکان به وي جلا اوګ
نو ولې حیران خان صاحب نن سبا ستاسو خبره نه مني
نه مڼې هغه نن سبا صرف د ریفام خان خبره مني جورو که غلام یاره ځکه خو زه واده نه کوم کنی په ما پسې بم خلګو نارې والی چې دړه دړه د ماینې مزدورا
نه نو ته به در سو پورې واده نه کوې
چې واده وکم د حیران خان او چادري صاحب رنګ به سوړ ګوړ د نغري بغلته یا د دیوال ګلته ناستې دا جذبات دا نارې دا ټوپونه به نه وي بیا به ماتم خلک یا خو د ماینې مزدور وای او یا به سیاسي مجبور وای
دا زمونږ سیاستدانانو څه ستاسو نصیحت دی
اول نصیحت خدا دے چی وعده مکوی
خانو دا ته چی داسی شیر شیر کیگی دا دے سبب دا دے چی تا وعده نلارے
یس آف کورس 100% تا زنیم لی دلی چی پدرنو کی یو رز کورت نیم تلی دا سنبلی پا اجلاسونو کی آخری سڑی زیم تراغو نوزم دا سنبلی دا حال نا ترسو چی دا غا سنبلی صفائی والا نوی را غلی
صفائی والا
او غره توای وای میخ صاحب ته خو په کرسی میخ شوی کنه لاړ شه خپل کور ته خپل خو اذن لري مړه مونږ ته خو د بسندې بور انتظار کوي کنه
نه میخ سیب تمات دا خبر اوکا چتا واده ولی نہ کوی
بیاغ د بیاکلی خبر زخپل ټول وخت خپل یال کې خپل خلکو ته ورکول غواړم زما د کامیابی راز هم دغه دی دا نور سیاست دانان ولی په بیلو بیلو سکندلانو کې راګردي سوک میپنی ولی دی پچا دا ایف آئی اے کیس دی سوک پا خپل دا گیس پا سکینڈل کی گرفتار دی
گیس چا مطلب
ہر خبر سپین غواری بیکلی چی دا گیس بیل نور که نو گرفتار کی گی خوبا او چی گرفتار شی نو پا پریشانه که دا گیس پرابلم نور سیواش او چی واده او که نو خزا او بیا یو درزن بچان او بیا دا منیشتر بچان نخری خرچه پده او دا دی طول شیانو دا پرکولو دا پارا بیا زهم دا نور رنگ لپده کوم کمیشن با اخلم چی کمیشن دی واقستی تینشن پا خپل رازی او چی تینشن راغلو فرشتیشن ور سرده او چی فرشتیشن راغلی نو بیا انجکشن پا پسی دی ولی تو تکو ما پا دا دمر مصیبتونو کی ولی اچول غواری
زمون دا خلگو دا پارستا سا پیغام دی
خلگ کم خلگ
خلگ مطلب دا مون
خا تم زن پا خلگو کشماری تو تکه پا ملک ناپرسان کی خلق کم غوی غواوی پسونا اوزگری دیر زیاد
تا تسوائی کدا سوائی نو غوخ بارزان نوائی
ای بی اکلی زه پا خلقو کی غوای و پسونا در خیم که خلق خلق وای پا خپل اک و دا اوٹ پا طاقت پا خبر وای دا سی با در پا در و خاک پا سر نوائی
یو یو خوان نشی خلقو بیا سکلی دی
دا رنگارنگ بیرغون پلاس کی دا دا مرداباد و دا زنداباد ناری دا دا بیلو بیلو سیاسی پارٹی دا پارا جنگ و پڑے دا پیو پیالا چای و دو بسکوٹونو دا ووٹونو بنچے دا یو تعلیم یافتہ و تازی بیافتہ خلق کولیش تا خبر ہے پا نڑی کی چی ہر کام ترکی کرے دا اولی خپل زان پی جندلی دی بیا خپل دوست و دشمن پی جندلی دی بیای دا دوست مرست کرده دا او دا دشمن نه زان ساتلی دی زان پوکا پام کوا تو تکه سر خلاص که پا سر کی خودی مغزه نیشتا زما دا مغزون کاروالا
نوگرانو میخ رشید زپلو او تبریز رشید تخنولو اوریدونکو جو سیدا زمونگ لٹینشن او گربریشن ندکی سٹوڈیو تا چیری چی حاکم گلگلاب سیب زمونگ انتظار کوی او سا سوالونو تا جوابو نوائی
حاکم صاحب واکم صاحب ولا په یو ډیر خط پرابلم کې گرفتار یم ولا چې ارزې د سیالانو مې اپیل ته ورسم هغه وایي زویه ته راڅخه ولاړیږه که موږ درڅخه ولاړ شو یو عجبه کیسه ده
ظالمه خوده جراب وبوی دې دلته سټوډیو ته راورسېدی جراب یې ومینځه خیر خیریت به
دا څنګه خبرې کوې حاکم صاحب زه خپله د اوبو د جستې ولاکه دا درې میاشتې لنګېدل یم جراب یې د چا په یاد کې
حاکم صاحب حاکم صاحب د سړی تنخواه مې لږ ده خرچې بیخي ډېرې دي کور به څنګه چلوم
د خپلې بړستنې سره پښې سمې غځوه د ټیکهدار او تڼېدار د ښځو سره مقابله پرېږده خپل اوقات وپېژنه بس خیر خیریت به شي کنه
حاکم صاحب واکم صاحب دعا راته وک چی او دو وقت بلگولی زامن می نور پیداست
یه سپا که خانه خرابی کرکیت تیم زیری جولوی کسی تکده خواته ده مخل ری ده چا کمیت سته و اسکت نشتا ده چا خوله اشته بوتونه نشتا چی الو راوری روته نوی چی روته راوری دال ختم شوی سپا که ظالم ده دوگو خطر بیتو که خو کلی ده دوی ده لاس ده تنگ را غلی ده کنه
حکیم سیب او حکیم سیب خواخی می دیره تنگوی سچلو کم
ترسو پوری چستا مور ستا دا خواخی پا کور که مداخلت نکی بند دا پریشانی بوی او پا کم او رس چستا مور خپل اینگور خپل لور او تخپل خواخی خپل مور وگنه الله الله خیر سن
حکیم سیب حکیم سیب بگه نشگی می دیر سخت درد یو سده و ایخو
خانه خراب چا درته ویل چې دومره روټۍ وخوره؟ روټۍ که د بل و ګېډه خو دې خپله وه کنه. او چې زه دوایي در هم کم دوایي به اچوي چیرې؟ خو روټۍ دې تر سپږمو راوځي. او پام کوه ګېډوره دومره خوره چې ازمې کې. پام کوه دا اوس پر مخ راغوت. توبه توبه مخ اخواته که مخ دې پرته شه. اوم پام کوه دا څه مصیبت دی دورې پام. Ha 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 ha